یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمه دولس بجه سوی ده ازادی راژیو او ریدون که پروگرام تب خیر رغلاس نن ده چار شمه ورز ده سرطان ده میاشتش پشوشتمه نیرتا ده یوزر دری سوا اتنوی المریس هجری کال نن ده 2019 میلادی کال ده جولای ده میاشتی لولسه می سر برابر ده ده ازادی راژیو ده سات پخبرونه که به ده افغانستان او سیمی پر حالات و باندیز مشروستی رپورتون او خبرون او آوری لی میدان ورده گو بخبر سی چی ولی حال تر 15 زیاد کسان تسیحی خدمات سخ محروم سوی دی او تر چلویش تو زیاد کلینیکون ترل سوی دی نو رپورتون با ورست در تخبار کلو اول با ورسو نوری اس نوری ده ازادی راژیو ده ده ساعت مهم خبرون اولاندی کبی
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې په میدان وردګو ولایت کې له څلوېښتو زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګه کې مرسته کړې خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړل چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیزي بلل شوي غندي. خبرونو تفصیل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې په میدان وردګو ولایت کې له څلوېښتو زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته وویل په خواشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په څو ولسوالیو کې شاوخوا 22 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګې سیدان په یوه روغتیایي کلینیک شوی او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له نهو ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګو د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادري ازادي راډیو ته وویل چې د ده په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګو ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان حکمت دوراني ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو ډاکتران ګواښلي خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزه به ژر حال او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې بیګا ماښام په ټلیفون له ولیعهد سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی ویلي له سلمان سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له تروریزم سره په مبارزې امنیت د افغانستان د توکو لپاره په بازار موندنې او سیمه ییز اتصال کې د سعودي پر رول خبرې کړې دي. افغانستان حکومت اتل سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د رول د ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان چې د اسلامي هیوادونو او د سیمې یو قدرت بلل کېږي څو واره د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونه جوړ کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ ناوخته د دې ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونونه له منځه وړي دي. د پکتیکا د امنیې قوماندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې وړمه ورځ پیل شوي او پرون پای ته ورسېدل درې تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وسایطو ضد لسګونه ماینونه او نور مهمات لاسته راغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګه کې مرسته کړې خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل چې هیواد یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین یې کار پریښی و بندر ته لیږدولې ده خو متحدو ایالتونو ویلي چې دغه کښتۍ له خپل مالک سره په متحدو عربي اماراتو کې د جولای له 14 وروسته له هغې چې مخابره یې بنده شو تماس نه دی نیولی. هغې ویبپاڼې چې آنلاین د تیلو د ټانکرونو مسیرونه څاري ویلي چې دا د ام ټي ریاح په نوم د متحده عربي اماراتو کښتۍ ده چې د جولای په 14 یعنی درې ورځې مخکې د ایران اوبو ته داخله شوې ده. د امریکایي یو پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک کوي چې ایران به دغه کښتۍ ضبط کړې وي. دا پېښه داسې مهال پېښېږي چې د تهران او واشنګټن تر منځ کړکېچ زیات شوی او برېتانیا هم په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ په دې تور چې پر سوریه د لګول شویو بندیزونو سره سره یې هغه هېواد ته تیل لېږدول نیولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړې لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونه چې هغه تبعیزي بلل شوی غندې د دې جرګې یو خپلواک او څلور جمهوري غوښتونکي غړي له 215 دیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړې لیک ملاتړ وکړ. د امریکا لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونه چې د نوي امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندې. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراتو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. دغه څلور واړه ښځې الکساندریا اوکاسو کارتس، الهام عمر، آینا پریسلی او رشیده طالب د امریکا آدبادیا او درې په امریکا کې زیږیدلې دي. په استازو جرګه کې دغه پریکړه لیک داسې مهال صدرېږي چې ترامپ او د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو دا رد کړې چې ترامپ د او کم پال وی او جمهوری غوښتونکو وکیلانو غوښتي چې دیموکراتانو د اقداماتو پر ضد ودرېږي. د عدالت نړیواله محکمه بنن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د اسلام آباد وایي چې کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. د کار د هند غوسه راوپاروله او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړه. هند وایي چې کلبوشان جاسوس نه دی. نوې ډلې ویلي پاکستان دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی.
تاسو د ازادي رادیو اوري. اړوندونکو په دې خبرونه کې به لا کونړ واوري چې د یو شمیر سیمه ایزو چارواکو په وینا د داعش په نوم د وسلوالي ډلې غړو هلته په ځنګلونو کې ځالي کړې دي. ونی وهي او لرګي خرڅوي.
څومره مخالفین د دولت چې د غلطه میش دي کاغه داعش دی او کاغه طالبان دي او کاغه نورې تورریستي ډلې دي د دې خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګ ولایت کې تر څلوېشتو زیات کلینیکونه تړل سوي دي.
دوه څلوېشت کلینیکونه د ولایتي شفاخانې په شمول باندې د دغه تهدیداتو له وجې تړل شوي دي او تقریبا هر ورځ د 15,000 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسی سي خدمات.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د ایران او امریکا لانجې ته کتنه لرو او په ونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د مخدرو موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیز پروګرام خبرو چې د زهرو کاروان ورته وایو. د خبرونی اول رپورت مو لکونړ دی. البته زموږ همکارانو په کابل کې دا رپورت د کونړ د سیمایزو چارواکو په حواله جوړ کړی دی. د کونړ سیمایز چارواکي مانی چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د دغه ولایت په د ځنګلونو په ځینې برخو کې ځای پر ځای سوې ده. د ځنګلونو ونی وهي او لرګي خرڅوي ترڅو خپل دغه تخریبي فعالیتونه چې دوی کوي تمویل کړي. د فارن پالیسی مجلې په وروستیو کې د افغانستان د ځنګلونو په اړه یو مقاله خپره کړې وه او لیکلي دي چې د داعش وسلوال د دغو ځنګلونو څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. زما همکار اکرام الله اکرام د دې راسره په سټوډیو کې دی. اکراما مهرباني.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل که څه هم په کونړ کې د ځنګلونو د قطع کولو او قاچاق کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د دغه ځنګلونو قطع کول او دوی ته او مالی ګټه ترې اخیستل هغه څه دي چې د کونړ سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی پی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت په چپ اداره څوکۍ نارنګ غازی آباد او نړۍ ولسوالیو کې هغه سیمې دي چې په وسلوال مخالفین پکې واکمن دي. دغه سیمو کې ځنګلونه قطع کیږي او ګټي د همدغه وسلوالو جیبونه ته ځي.
داسې خو دقیق موږ نشو ویلې چې کومه ډله د دین خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغه غلطه میش دي کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نورې تورریستي ډلې دي، دغه خلک د دین خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د زنګلونو په اړه یو ځانګړی مطلب خپور کړی دی، او په دې مطلب کې د کونړ ولایت هغه زنګلونو ته اشاره کړې ده چې په خاوي د طالبانو په کنټرول کې اوس د داعش اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګي او د صنعت لاره د عاید یو ښه سرچینه ده. مقالې لیکلي چې د سوکې ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه ده، بلکې د لرګي او قاچاقړون کې له همدې لارې د کونړ د زنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته انتقالوي. دغه مقاله لیکون کې د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي دي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لوی سونځه چې ده هغه د لرګي او قاچاق ده. مقاله لیکي چې کونړ په خا د بلوت صبر او غوس په ونو په خله خو په تیر ډیر شو کلونو کې سلويخت فیصد ونی لمنځه تللې دي، او لمخ کې لا وچوي غونن ته لار اسانه شوي ده. همداشان دغه مقاله لیکون کې د سوکې ولسوالۍ دی وسیدون کې محمد کامل له قوله باندې لیکلي دي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونی قاچاخيږي. محمد کامل چې د لرګي او کاروبار کوي د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په خای طالبانو ته پیسې ورکولي، خو اوسې پیسې داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو غړو ته ځي. د په وینا هر ونه ل دریو تر 5,000 پاکستانی او کالدارو بیا لري. د کونړ ولایت دوه تن اوسیدونکو هم همدغه مسلې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته ویل چې د زنګلونو د قطع کول د مخالفو وسلوالو لپاره په یوې خي عایداتي سرچینې بدله شوې ده.
ما نه یو نوم رحمان وزیر دی د کونړ ولایت اوسیدونکو. عدالت چې زنګلې والکی کې پیدا او عاید چې دی هغه دولت مخالفینو کړه ډلې غېدې ده. په دغه عاید باندې خپل سپونه قوي کوي، خپل کوم مصارف چې همدغه د لارې پوره کوي.
زما نوم غلام سخی دی. داعشو په د کونړ په یو شمیر ځنګلونو باندې لکه د چلس شلو، کلانګل شلو، شوړیک شلو، اډوال شلو، دغه ساحو کې ځنګل داعش وایي او ګټه یې د هغو جبونو ته ځي. ولسته یې حکومت ته یې د پنځورو په خیر نه رسیږي.
فرشته جان هڅه موکړه چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت او همدا شان د کرنې او مالداري وزارت د ویندویانو نظرونه هم په دې اړه ولرو، خو د دې وزارت ویندویانو لجمنو سره سره هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. بل مسله چې په افغانستان کې د معدنونو د کیندنو مسله د چیلدین هم په پراخه کچه باندې په بیلابیلو سیمو کې مخالفین ګټه اخلي او راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت ویان عبدالقادر متفی ویل چې په یو شمېر نام ولایتونو کې د سیمایزو وسیدونکو غیر مسولو وسلوالو ترڅنګ وسلوال مخالفین هم د افغانستان د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
مننه اکرام، دا ډیر جالب راپور و. اوریدونکو تاسو خپل کپ کونړ کې اوسئ، مخصوصا کده څوکۍ ولسوالۍ په شاوخوا کې اسنو، ازادي رادیو ته د افغان بیسیم پر اته سوات لس شمیره باندې پیغامونه راستولای سي چې تاسو په منطقه کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی، او آیا تاسو دغه سیمه مشکوک خلک ویني چې غوي د ځنګلونو قطع کوي او بیا خرڅوي، او دا دغه کاروبار باره کې تاسو معلومات لري. موږ به په دغه خبرونه کې هڅه وکړو چې دغه ستاسو پیغامونه خپاره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونو کې واردل چې په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو کلینیکونو او ډاکټرانو ته خبرداري ورکړې چې دوی دې نور کار نه کوي. لدی عمله په دغه ولایت کې 240 کلینیکونه تړل شوي دي. د میدان وردګ کې او په لغمان کې د کلینیکونو او د صحي خدماتو مسولیت د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په غاړه ده. یعنی دغه نړیواله اداره په افغانستان کې په دغو دوو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د تمویل او د هغوی د روزنې او د کار د پرمختګ لپاره فعالیت کوي. د سویډن کمیټې پر ویبپاڼه باندې لیکل شوي چې په میدان وردګ او لغمان کې دوی تقریبا 1,000,000 وګړو ته صحي خدمات کړي دي او کوي. یعنی دوی تخمین کړی چې په دغو دوو ولایتونو کې به 1,000,000 وګړي اوسي چې دوی ورته صحي خدمات کول. په 2010 میلادي کال کې د سویډن کمیټې لیکلي چې 2.6 میلیونه وګړو ته په دغه دوو ولایتونو کې دوی صحي خدمات کړی دی. په یو ډول نه یو ډول یې مرسته ورسره کړې ده. صحي مثلا 50,000 کوچنیانو ته چې تر 15 کلن کم عمره وو د اسهالونو، د تیتانوس، د پولیو او د هپاتایټس بی په ضد واکسینونه ورکړي تداوی کړي ده. یا مثلا 40,000 میرمنو ته د ولادت او د نورو نسایي ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. وخت چې په دغه میدان وردګ ولایت کې اوس کلینیکونه تړل سوي دي، د سویډن د کمیټې چارواکي وایي چې دوی اندېښنه لري، ځکه د دې کمیټې د پروګرامونو د مسؤل ډاکټر خالد فهیم په وینا تر شپږ زره زیات کسانو ته هر ورځ دوی دغه صحي خدمتونه کول چې اوس نور نسي کولای. زموږ همکار اجمل تورمان له شاغلي فهیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې د نظر غوښتي چې ولې دا کلینیکونه وتړل سوه.
لکه څنګه چې تاسو آگاهی لرئ، اتم او نهم د جولای د شپې د تنگی سایدان په کلینیک باندې او چې ویل کېږي چې د امنیتي ځواکونو له طرفه په کلینیک باندې حمله وشوله، او د هغې په نتیجه کې د کلینیک دوه صحي کارمندانو ته مرګ ژوبله واوښتله، او یو د مریضانو پایوازو، او یو بل کس چې هغه په دغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، او د کلینیک عامر ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو د ځان سره ولیدم. نو د هغې پیښې په غبرګون کې داسې ویل کېږي چې طالبانو تصمیم نیولی دی چې د میدان وردګو په ولایت کې ټول صحي کلینیکونه وتړي. ا دې په نتیجه کې مجموعاً توسه پورې 240 کلینیکونه د ولایتي شفاخانه په شمول باندې د دغه تهدیداتو لوجې تړل شوې دي، او تقریبا هر ورځ د 15,000 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسي سی خدمات ته
ډاکټر صاحب دا کلینیکونه تړل شوې دي کتا سي د غواخونو لامل تاسو تړل دي کتنا طالبانو تړل دي؟
البته طالبانو تهدید کړی دی صحي کارکونکو ته چې کلینیکونه وتړي، او صحي کارکونکو په نتیجه کې کلینیکونو کې کار کول درولای دی.
ټول همدغه 240 کلینیکونه دي او کنه نور کلینیکونه هم شته؟
مجموعا د وردګو په ولایت کې واویا کلینیکونه دي.
ښه، نور فعالیت لري اوس؟ فعال دي بلې.
نور اکثر په چې هغه د دولت د کنټرول لاندې دي، یا تر اوسه پورې صحي کارکونکو کوم مستقیم تهدید نه دی ترلاسه کړی، نو د پرون ارقام دا ښیي چې نور کلینیکونه فعال دي.
نو طالبانو ولې دا ګواښ کړی دی؟ آیا دا کسان چې وژل شوي دي دا طالبانو کسان ول؟
البته تر اوسه پورې دا نه تاییدیږي چې هغه څلور کسانو چې خپل ژوند ورکړی دی دا د طالبانو سره څه تړاو لري یا نه لري. اما مهمه په دې کې دا ده چې کلینیک ته مسلط داخلېدل د ټولو نړیوالو بشري حقونو نقض دی، او هیڅ متخاصمه ډله حق نه لري چې د کلینیک حریم ته مسلط داخل شي. او په دې څلورو کسانو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، دوه تثبیت شوي دي چې د دغه کلینیک کارمندان دي.
ډاکټر صاحب، اوس ته خو شپږ زره کسان خو ډیر کسان دي، او 240 کلینیکونو کې چې دا شپږ زره کسان به درملنه کېده، نو دغه تړل کېدل به دې تر کوم پورې دوام وکړي؟ آیا فکر نه کوئ چې هلته به ډیر غټ روغتیایي ناورین رامنځته شي؟
البته ویرامداده، مطلق ویرامداده شدید داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي، او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه په ورځني ډول باندې مستفید کېدل. او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو، او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي، ځکه د دې کلینیکونو د بندولو
دا ازادي راډیو یو اوریدونکو نقیب الله تکزیله کنداره پراته سواتر شمیره باندې په پیغام کې را لیکلی دي چې د طالبانو ورونو څخه په کلکه غواړي چې روغتیايي مرکزونو ته د ګواښ نه کوي، ځکه عام خلک د دې څخه ګټه پورته کوي او زیان یې په مستقیم ډول عامو خلکو ته رسیږي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو دغه نظرونه خبروي خو هغه خپل به طرفه ده. اوس به ورسو ناجیه ساپی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
افغان سوداګر په یو درې ورځنی ناسته کې چې نن پیل شوې د پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منځنی آسیا هیوادونو تجارتي اترو سره د ویډیو کانفرنس لاله خبرې کوي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد مشر رحمدین حاجی اغانن د دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل له دغه غونډې هدف دا دی چې افغان سوداګرو ستونزې مطرح او ورته د حل لارې چارې وموندل شي.
سوالونه او انتقادونه اجنادونه چې موجود دي د تجار د پاور ته ویل کیږي چې دغه مثال د ویزې پاکله، د روډ پاس پاکله، د ترانزیت پاکله، مارکیټینګ پاکله، دا ورته ویل کیږي یو د بل سره تبادله کوي. دوی هم متوجه کیږي و خپل دغو ته چې دا یو مستقیمن عمل دی.
دغه ناسته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې لري. په بدخشان کې په 2015 هکټار ځمکه کې مصنوعي ځنګل جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره به یو شمېر خلکو ته کاري زمینی هم برابرې شي. مخکې تر دې په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځنګلونه چې ډېرې د پستې دي جوړ شوي دي. په دغه هیواد کې نوي ځنګلونه په داسې حال کې جوړیږي چې ډېر ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل شوي او لرګي له هیواده بهر قاچاق شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پام اوس وی چې ورسته بیا د مخدر موادو پر ضررونو باندې د ازادي رادیو نیوز پروګرام د زهرو کاروان خبرو دلته نه یوازې داسې چې تاسو د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو خبري اوریدلای سي، تاسو دا مرویدلای سي چې څوک معتاد یا مخدر موادو باندې روج دی وي د غسر څنګه کولای سي چې مرسته وکړي تر څو د غسون څخه خلاص شي. نو د دغه پروګرام د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. اوس به ورسو اسمت ساروان تایوان ریواله مسله لرو. ایران وایي چې له یوې بهرنۍ تیلوړونکې بیړۍ سره یې مرسته کړې ده. ایران دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په وروستیو کې د هیواد د خلیج په اوبو کې پر څو بیړیو پر حملو تورن شو او د برېټانیې له لوري د یوې ایراني بیړۍ له نیول کېدو وروسته یې د متقبل اقدام خبرداری ورکړ. ساروان صاحب، تاسې دغه مسله په جزئیات ولوستې ده. اول که دا اوریدونکو ته ووایاست چې ایران دقیقا د خلیج په کومه منطقه کې د کوم هیواد له بیړۍ سره مرسته کړې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې امریکا اندېښنه لري چې ایران د بیړیو د نیولو هڅه کوي. د نورو هیوادونو ایران بیا وایي چې پام دې منځ کې ایران وایي چې لوی بیړۍ سره یې مرسته کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن چهارشنبه وویل لوی بهرنۍ بیړۍ سره یې وروسته له دې مرسته وکړه چې تخنیکي ستونزه ورته پیښه شوه. ایران نه دی ویلي چې دا بیړۍ د کوم هیواد وه.
امریکا یا عربی هیوادونه اوس په دغه نوی پیښه باندې څه اکسلمال څرګند کړی غبرګونی څه دی؟
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دا بیړۍ د جولای له 14 را په دیخوا په متحده عربي اماراتو کې له خپل څښتن سره په ارتباط کې نه وه. ارتباطات یې سره قطع شوي وو. د بیړیو د څرک لګولو ویبپاڼې ټانکر ټراکر ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو په ام ټي ریا کمپنۍ پورې اړه لري، یعنی دا کمپنۍ خاونده ده، او د جولای په 14 د ایران د اوبو خواته واوښته. همدارس د ویبپاڼې لیکلي چې ټانکر وروستی ځل په هرمز تنګي کې د قشم ټاپو ته نږدې لیدل شوی وه. قشم په ایران پورې اړه لري. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. دا پېښه په داسې وخت کې شوې چې اوریدونکو ته هم معلومه ده موږ پرلپسې دا څو ورځې د ایران او د امریکا په اړیکو خبرې کوو. د دواړو خواوو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی، خصوصا د بیړیو په مسله کې د دواړو خواوو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په دې کړکېچ کې برېټانیا هم شامله ده، ځکه چې برېټانیا په جبل الطارق کې د ایران یو ټانکر ونیو او له هغه وروسته ایران خبرداری ورکړ چې متقبل اقدامات به وکړي. یو ډول ترنګلی حالت په خلیج کې رامنځته شوی.
پرون د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي برېټانیا ته د شیطان خطاب کړی چې موږ به متقبل اقدام وکړو. دا د ایران د هرمز تنګي باندې که ساروان صاحب اوریدونکو ته لنډ وایست چې دا څونه مهم دی د نړیوال نړیوال تیلو د انتقال لپاره.
دا شاید پنړی کې هیڅ بل نقطه د تیلو لپاره دومره مهمه نه وی لکه دا سیمه چې ده، ځکه چې عربي هیوادونه ټولو ته معلومه دي چې ډیر تیل تولیدوي او دا ټول تیل تقریبا له همدې تنګې څخه تیریشي. نو هر لحظه چې کله په دې سیمه کې یو تهدید رامنځته شي د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه یو دم لوړه شي. نو لاندې نه کولای شو چې اټکل وکړو چې دا تنګې څومره مهم دی.
تاسو په ایران کې ډیر کال د ژورنالیست په توګه کار کړی، تاسو د هرموس په تنګي کې دا غلنج بنوي نوي کنه؟
دا اول ځل نه دی، بلې د خلیج په جنگ په دوران کې هم دا په دې تنګي کې هم داسې بحران رامنځته شوی او څو ځلې دا بحران رامنځته شوی دی. د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ په کړکیچ په دوران کې، د ایران او د عراق د جنگ په دوران کې، او د خلیج جنگ نه منظوره او جنگ د شي په د عراق لوري د کویت له نیولو په وخت رامنځته شو، په دغه ځلونو هم په دې سیمه کې دا غسې بحران رامنځته شو.
سروان صاحب ستاسو سره خبرې ډېرې کولای سو، خو وخت مو کم دی. اوریدونکو، زموږ همکار اسمت سروان په ایران کې ډېر کله ژورنالیزم کړی، نو دته د ایران سیاسي او اقتصادي حالات شم معلوم دي. زموږ د خبرونې وخت کم دی، ورسته به ستاسو نظرونه خبر کړو.
آزادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، د افغان سولې لپاره په بیلابیلو وختونو کې پلاوي وټاکل شول خو پایله یې مثبته نه وه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، افغان حکومت تمه لري چې د راتلونکي بین الافغاني ناستې لپاره چې جامع او مهمه به وي، یو داسې پلاوی وټاکي چې په خبرو او مذاکراتو کې بشپړ مهارت ولري. د لیکوال په اند که پلاوی پیاوړی وي نو ممکن راتلونکي احتمالي بین الافغاني مذاکرات ښه او مثبته نتیجه ورکړي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې، د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې لومړیتوب سوله ده که انتخابات؟ په سر مقاله کې یادونه سوې د سولې او جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه ابهام د دې سبب سوې چې د دواړو په باب له افغان ولس سره شکونه پیدا شي. په سر مقاله کې سپارښتنه سوې که سوله کېږي باید په رښتینې معنا وسي، داسې سوله چې جګړه پکې ختمه او داسې ونه سي چې د یو بل له مصیبتونو ډک پړاو پیل سي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ارګ له سولې د انتخاباتو په لور تیښته کوي. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې، طالبان غواړي چې له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړه لیک لاسلیک سي او بیا وروسته انتخابات وسي څو دوی په سیاسي جریان کې شامل سي. په سر مقاله کې راغلي، د طالبانو د استادو وروستیو څرګندونو ته په کتو، محمد اشرف غني په ډیره سخته څلور لارې کې ولاړ دی. کچېرې انتخابات کوي نو په یاد بهیر کې به زیاتې وینې وبهیږي. هشت صبر سپانې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات باید سالم او شفاف ترسره سي. په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده سوې، نه یوازې د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه ستونزې لري، بلکې کاندیدان هم ناغېړي کوي او ځینو یې تر اوسه اعتبار لیکونه هم نه دي اخیستي. لیکوال سپارښتنه کوي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه، حکومتي ادارې، کاندیدان او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې لاس سره یو کړي څو بریالي او شفاف او سراسري انتخابات وسي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، په دوحه کې د افغان سولې په تړاو له خبرو سره سم هم حاله په افغانستان کې جګړې زور اخیستی. د لیکوال په باور د جګړې دواړه اړخونه هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې ځان پیاوړی وښیي څو د سولې په میز کې برلاسي واوسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په نقل قول لیکلي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو رحمت الله د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي د غازی آباد په هیګل دره کې طالبان د لرګیو ټکس اخلي او په سړک کې پاټک جوړ کړی دی. له هر موټره زر کالداري د ټکس په نام اخلي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکزه لیکلي نه په کونړ کې یوازې ځنګلونه وهل کیږي بلکې معدنونه هم په غیر قانوني ډول استخراجیږي. ګوهر له کونړ لیکلي د کونړ ځنګلونه د وسلوالو لخوا وهل کیږي او باج ترې اخلي. لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي په هډوال او دیوګل کې وهل کیږي. البته دا هغه دوه منطقې دي چې غالبا په کونړ کې زه نه یم ورباندې بلده. تاسو خپله پوهیږئ چې دا د دوی منطقې مطلب څه دي. نیاز محمد نیازمن د پچیراګام څخه لیکلي موږ د فارن پالیسي مجلې راپور تاییدوو. په دې راپور کې د یوې ونې بیه 5000 کلدار یاده سوې خو په حقیقت کې د یوې ونې بیه چې په کونړ کې د دوی په وینا وهل کیږي 2,00,000 پاکستانۍ کلدارې ده. یو بل اوریدونکی عزیز رحمان لنګرهار لیکي زموږ په ولسوالۍ اچین کې د پاکستان ملیشه طالبان ځنګلونه وهي او ځنګلونه وهل او اوس چې دایشیان راغلي دي نو ځنګلونه په وده شوي دي. اوریدونکو دا ستاسو خپل نظر دی. د ازادي راډیو به طرفه ده تاسو موږ ته خپل نظر راوستوي موږ به یې درته خپور کړو. اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوې دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویلین کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم ویلو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی دغه څرګندونه په خپل ټویټر پاڼه کې کړې دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو 13 ورځې ناوخته د دې ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونه له منځه وړي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره په هرمز تنګي کې مرسته کړې خو متحدو ایالاتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند عباس موسوي نن وویل چې هیواد یې یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین کار پرېښی و بندر ته لیږدولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونه چې هغه تبعیزي بلل شوي غندي د غلنجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراټو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-15 جنګي جټ الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پرېکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی څه ونه ویل. او د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلباشف یادوف د هند سمندري ځواکونو متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی.
او سم عبدالنافع همت د زهرو له کاروان سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاو عبدالنافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په